السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کوز دیر کې په ماشومانو د لوبو په وخت یو لاسي بم چاودلی چې په ترس کې یو ماشوم مړ شوی او یو جوبل شوی. پاکستان ویلی په بحرین کې د خپل وګړو د امنیت په اړه اندېښمن دی او تمه کوي چې د بحرین حکومت به په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کوي. خو اول اورو خبرونه چې فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم په هند کې ویلي هیواد به د هند سره د خبرو اترو عمل جاري ساتي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر مستفی شوی او د پوز او یاغیانو ترمن خطی روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا به یقیني کوي د هیواد اټومي تنصیبات خوندي دي. او هند پاکستان ته د نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل کې په 9 رنزونو ماته ورکړی ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په هند کې ویلي باید هندستان او پاکستان خپل مسلې په خپل هوار کړي. د هند په موهالی خار کې ګیلانی د میډیا سره د خبرو پر وخت ویل دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د بدامنۍ، بیروزګاری او غربت خلاف وجنګیږي، نه چې د یو بل خلاف. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویل هڅه به کوي د خبرو د لارې ټولې مسلې هوار کړي. هند او پاکستان د 2008 کال د ممبئی بریدونو وروسته په لومړي ځل په یو ښه ماحول کې خبرې اترې پیل کوي. د منموهن سنگ په بلنه دواړو مشرانو په موهالی کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیمی فائنل لوبه په یو ځای وکړه. د صوبا خیبر پښتونخوا د کوز دیر په خال سیمه کې په ماشومانو د لوبو په وخت د یو لاسي بم په چاودلو کې یو ماشوم وژل شوی او یو جوبل دی. د سیمې د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. دوه کال وړاندې هم په خال سیمه کې په ماشومانو د لوبو په وخت لاسي بم د چاودېدو په پیښه کې 14 ماشومان وژل شوي وو. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر موسی کوسا د خپل وزارت نه مستفی شوی او په لندن کې سیاسي پناه اخیسته چې په دغه لړ کې د برتانی د چارواکو سره خبرې اترې هم کړې دي. په عین حال کې د قذافی په وسط اجداب یا خار شو خاته رسیدلې دي چې د مخالفو وسوالو د نیول شوی خار بن غازی نه سناسه 160 کیلومتره لري پروت دی. د قذافی پوځیانو کو یو طرف ته د تیلو پیدا کولو په مهمو ځایونو راسلانوب، اکیلا او البریجا یو بیا واک ترلاسه کړی، نو بلخوا مخالفه وسلوالې ډلې سرد خار ته نږدې شوي دي او د اتحادي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه هم روان دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د سینټ غړي وایي باید ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشر الاسد د حکومت مخالفه ډلو ملاتړ وکړي. سینټر جان مکین او سینټر جو لیبر مین زیاته کړه واشنگټن دې د اسد د حکومت خلاف ښکاره او واضحه خبرې جاري وساتي. بلخوا د شام ولسمشر بشر الاسد ویلي سازشي ډلې غواړي د حکومت راوغورځي او ملک ته زیان ورسوي. د شام پارلمان ته د وینا پر وخت بشر الاسد
په سیمه کې د شام مهم رول ته په پام سره دښمن غواړي دا هیواد کمزورې کړي. زه دا خبره کوم چې د جګړې پر مهال خو ته خپل دښمن وینې او له چالونو یې خبرېږي، ولې له جګړې وروسته نو بیا نه پوهېږي چې هغه څرنګه پلان جوړوي. دا واضح ده چې شام له یو سازش سره مخامخ دی چې ریښې یې د نږدو او لرو پرتو هیوادو سربیره ځینو داخلي کړایو ته هم رسیږي.
په روانه میاشت کې د مصر او لیبیا نه وروسته په شام کې هم د حکومت خلاف مظاهره پیل شوې. د بحرین د حکومت مخالف شیعه ډلې مشر شیخ علي سلمان ایران ته ویلي د دوی د هیواد په داخلي چارو کې د مداخلت نه دی ګوتې وباسي. سلمان د بحرین نه د بهرني ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده او وایي بحرین د سعودي عرب او ایران لپاره د جنگ میدان جوړ شوی دی. دوه اونۍ وړاندې د بحرین د سنی بادشاه په بلنه د سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو سناسه 1500 ځواکونه بحرین ته د حکومت مخالف شیعه ډلو لخوا د مظاهرو وروسته راغلي چې په دغه مظاهرو کې د شلو زیات کسان هم وژل شوي وو. د بحرین حکومت په ایران تور لګوي، په ملک کې بدامنی پیدا کول غواړي. بلخوا ایران دغه ټول تورونه رد کړی دي. د جاپان د اټمي او صنعتي حفاظت ایجنسی ویلی دی د فوکوشیما ډایچی اټمي پلانټ ته لومړی ریاکټر نه تابکار ماده د سمندر په اوبو کې ګډې شوې دي. خو د ایجنسی مشر زیاتوي د دینه خلکو ته کوم خطر نشته. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان ویلی د تابکار ماده په هوا او سمندر کې د خوریدو لوجې خلکو ته د زیات بیدار اوسېدو وینا کړې ده. بلخوا د جاپان حالاتو ته په کتو سره د امریکا ولسمشر وایي دوی به دا یقیني کوي چې د هیواد اټمي تنصیبات یې محفوظ دي. باراک اوباما زیاتوي
I've requested a comprehensive safety review by the Nuclear Regulatory Commission to make sure that all of our existing nuclear energy facilities are safe.
اوباما د امریکې د اټمي وسلو د خوندي ساتلو ادارې ته غوښتنه کړې چې دا خبره د یقیني کړي د دوی اټمي تنصیبات خوندي دي. او وروسته خبردار چې د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې پرون هند پاکستان ته په سیمی فائنل کې په 29 رنزونو ماتې ورکړه او دا شان فائنل ته ورسید. د هند لخوا سچن تندولکر تر ټولو زیات یعنی 15 رنزونه جوړ کړل او مین آف د میچ وګرځید. هند به فائنل د اپریل په 2 نیټه په ممبئی ښار کې د سریلانکا خلاف کوي. داو خبرونه.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په دې غړي کې متاسل لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي.
په کوزدیر کې په ماشومانو یو لاسی بم چاودلی چې په ترس کې یو ماشوم مړ شوی او یو جوبل شوی دی. د کرکټ د نړیوال کپ په سیمی فائنل کې د پاکستان د لوبډلې د ماتې په اړه سیاسي ولسی خلکو خپل غبرګون ښکاره کړی دی. په داسې حال کې چې قبایلي ولس د پولیو پر ضد قطرو ته ډېره اړتیا لري، د دې ادارې کارکوونکي د تنخواګانو نه میلاوېدو له امله په هړتال دي.
پنجاب سند آزاد کشمیر میر اغو د وخت ریګولر شوی دی او موږ د ریګولیشن نه محرومای او اوس د انوم یشتنه مو تنخواګان نشته.
او د شام صدر بشار الاسد پارلیمان ته په خپل وینا کې ویلي بهرني قوتونه په هیواد کې نه آرامي راپورته کول غواړي. بلخوا سیړونکي د نوموړي د دې وینا په اړه وایي
بشار الاسد په خپل وینا کې د نړۍ یو ډیر بد انزور وړاندې کړ، داسې انزور چې شام د نړۍ په مقابل کې ودروي.
دا او نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو 9 ساعت خبرونه اوري. مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعت خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د ریډیو د لارې په منځنۍ سپو یا میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې اوریدل شي، او کڅوک د لنډو سپو یا شارټ ویو د لارې د مشال خبرونه په ریډیو اوریدل غواړي نو اغوی د خپل ریډیو ستن په 22 یا سلیریش او یا 22 باندې ودرې د مشال خبرونه به واوري. اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د کوز دیر په خالصیمه کې د شلکنی په کلی کې ماشومان او تیر ماخام لوبي کوي. په دغه وخت حالته کې خودلې شوې بم په لاس ورغې چې د 14 لامل یو ماشوم مړ او یو بل ټپي شوی دی. په دې اړه نور تفصيل راکوي زموږ خبريال غلام قوس.
د پولیسو په وینا د کوزدیر د خال په کلیواله علاقه شلکنۍ کې پرون مازیګر ماشومان لوبي کولې چې یو ماشوم په هغه ځای کې د مخکینه کې خوده شوی بم په لاس کې راواغس، او د هغه بم د 14 لامل یو ماشوم اوجل شو او بل یو جوبل شو. د دې پیښې په لړ کې د خال تانی اډیشنل محرر انور خان مشال ریډیو ته وویل اډیشنل محرر انور خان زیاته کړه چې پولیسو د پیښې د زینه درې نور لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د خالتانی پولیس چارواکي وایي چې د وجل شوی ماشوم پلار په دوبۍ کې دی، او د جوبل شوی ماشوم پلار عمر بچا د پیخي په اړه د نامعلومه کسانو په ضد اف آی آر درج کړی دی. ولی عمر باچا په خپل بیان کې دا ویلی دی چې زموږ د چا سره هیڅ دښمنی یا تربګنی نشته. یاد دی وی چې دوه کاله وړاندې هم د خال په لقمان بانډه کې ماشومان هم په دا ډول د لوبو په مهال د کلونی بمی چاودنې ښکار شوي وو چې په کې دیارلس ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کرکټ ته حال نامو خبرو، پرون د کرکټ نړیوال کپ په سلسله کې د سیمی فائنل په مقابله کې هند پاکستان ته ماته ورکړې. چې د ننداري لپاره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د هند خار موحالی ته تللو. په هیواد کې سیاسي او اولسي خلکو د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د ماتې په اړه څه نظر لري؟ یو شیبه وړاندې مې اسلام آباد کې د خپل خبريال عالم زیب خان سره خبرې کړې دي. هغه راته وویل
ځینې خلکو خو دا ویل چې پاکستان ډېر کمزور ټیم وو، او چې پاکستان کې کپتان شاهد افریدي هغې دا ټیم راغونډ کړو په تېر ورځو نه یولسو میاشتو کې، او پاکستان ډېر خلک وګړو. خو بعضې خلکو به هم دا ویلي چې دا کم درې سور بیټسمینان دي، یا د دغو د نسبا او د یونس خان په فیلډینګ کې چې د ټنډولکر کپ کې شوې غورځولي وو، د هغې د وجې د پاکستان دا میچ ویل، او دا شان ټول فیلډینګ هم د پاکستان خراب وو. خو دې سره سره مهمه خبره ده چې بعضې زیاتره سیاسي لیډران لکه چودھری شجاعت او یا داسې نور کسانو هغو د پاکستان
پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او بیا هلته کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ هم په دغه موقع باندې د دغه میچ ننداره ته ناستو تماشا یې کړی دغه میچ. نو دغه کې که وګورئ نو یو سیاسي او چې کوم هغه کرکټ ډیپلوماسي ورته وي هغه هم پکې ترسره شوې ده. په دغه اړه باندې د پاکستان کې د امریکا سفارت هم د دې خبرې هرکلی کړی دی، د دواړو لوبډلو د کارکردګۍ ستاینه کړې ده. او په دې اړه که کوم تازه حال لري؟
منموهن سنگ وزیر اعظم ته بلنه ورکړه. دغه کرکټ ډیپلوماسي ټول دنیا چې کوم سترګې وي، او بیا په خاص توګه تیره شپه چې کوم دی امریکا چې کوم سفارت خانه ده هغه یو ګام وړاندې راله، او هغه چې کوم دی زیاتره مطبوعاتي ادارو ته مشال ریډیو هغه خپل ملکونو روانی
قدر منوریدون کودا و علم زیب خان د مشال ریډیو خبریال د اسلام آباد نه.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاڑی واه واه.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونه کې مو د کرکټ د تازه حال نه وخت په وخت خبرو. خو د کرکټ په اړه باندې یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. پرون د پاکستان او هند ترمنځ د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د سیمی فائنل د لوبې کتو لپاره د فاینانشل ټایمز په نوی دیلی کې خبريال جیمز لامونټ موحالی ته تللو. په خپل مقاله کې ښاغلی جیمز د سترګو لیدلې حال بیان کړی دی، خو د لوبې نه بلکې د کتونکو. زمون همکار مجید بابر یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز جیمز لامونټ د پاکستان او هند ترمنځ لسم نړیوال کرکټ کپ د سیمی فاینل د لوبې د کتو دپاره موهالی ته لاړ دی. په موهالی کې د لوبې په میدان کې جیمز لامونټ ناست دی او خلکو ته ګوري. دی لیکي چې کله د هند او پاکستان ترمنځ د لسم نړیوال کرکټ کپ په سیمی فاینل کې د چهارشنبې په ورځ د هند د لوبډلې رومبنی بیټسمین وریندر سهواگ چوکه اوهله، نو په موالی کې یو جشن برپا شو. د سهواگ دغه شاټ سره د موهالی میدان داسې راوڅرخېدو لکه څوک د یشیدلې کټوی نه سر اوچت کړي. ورځپاڼه فاینانشل ټایمز لیکي چې د دوه نیوکلیایي د یو بل په ضد هیوادونو ترمنځ دا لوبه د دې لسیزې تر ټولو نه لویه خبره ده، او دا لوبه د کرکټ د لوبې نه پرته هم ډېر سببونه او مطلبونه لري. ورځپاڼه لیکي چې د 1947 راهسې د دغو دواړو هیوادونو یو بل سره درې جنگونه شوي دي، او د نفرتونو له وجې دا مهال د دواړو په زرګونو پوځونه په پولو پراته دي چې له وجې اقتصادي حالت خراب دی، او دغو نفرتونو اوس هغه خلک بیل کړي دي چې پخوا یو وو. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو غاړو خلک امن ته لیواله دي، او چرته چې دا لوبه کېده دغه پنجاب 46 کاله مخکې یو وو، بیا بیل شو، او اوس پکې هم د بیلېدو داغونه سرګند دي. د ورځپاڼې فاینانشل ټایمز لیکونکی جیمز لامونټ وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکي د دواړو هیوادونو په بیلېدو خفه دي، او کله کله په اشارو کې وایي چې دوی نه پوهیږي چې د محمد علي جناح، مهاتما ګاندي، جواهرلال نهرو او د انګریزانو ترمنځ سیاسي شخړه سوه، او هغه سوه جوه چې دغه بیلتون ته یې لاره هواره کړه. جیمز لامونټ د هند د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکي چې د دې بیلتون په شا د برطانیې څه مطلب و، دا به هغوی ته پتوي. د دوی پرې لا تر اوسه سر نه دی خلاص. جیمز لامونټ وایي چې ما سره د لوبې په میدان کې په خوا کې یو کتونکی ناست و، په لاسو کې یو کتبه نیولې وه چې پرې لیکلی شوي دي زمونږ مرام امن دی، مهرباني وکړئ مونږ سره په دې کې مرسته وکړئ، او یو بل کتونکی یو کمیس اغوستی دی چې پرې لیکلي دي زمونږ مذهب کرکټ دی. جیمز لامونټ وایي د لوبې په دې میدان کې زما شاته د کراچۍ نه راغلې یوه کورنۍ ناسته ده، د پاکستان جنډه یې لاس کې نیولې ده او اوچته یې کوي. جیمز وایي دوی ده ته وویل چې په هند کې دوی ته ډېر تود هرکلی وویلی شو، او چې کله به د پاکستان لوبډلې څوک د هند لوبغاړی وسوځولو نو دوی به د هندي لاس پړکوونکو ځوانانو منځ کې چغه کړه چې پاکستان زنده باد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي، او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي،
او دونه مزلمک چې پخیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ، او اوس هم یو بل ریپورت. پاکستان ویلي په بحرین کې د خپل وګړو د امنیت په اړه اندېښمن دی، او تمه کوي چې د بحرین حکومت به په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بحرین د خارجه چارو وزیر ته وکړه چې تیر ماښام یې د دواړو مشرانو سره ځان له لیده کاته وکړل. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د ملاقات په اړه د خارجه دفتر ویان دی تهمینا جنجوا مشال ریډیو ته وویل
دا وایي
چې په دواړه خیزه چارو او سیمه ییزو حالاتو باندې خبرې اترې وشوې. ملاقات کې دا خبره هم راپورته کړې شوه چې بحرین کې د زور زیاتی پیښو کې بعضې پاکستانیانو ته مالی او ځاني زیان رسېدلی دی. په دې خارجه وزیر وویل چې هغوی پاکستانیانو ته د قدر په نظر ګوري، او د بحرین په ودانۍ او پرمختګ کې د پاکستانی وګړو لوی لاس دی، او د هغوی حفاظت د بحرین د حکومت لومبے پاملرنہ دا
ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے بحرینی سوسائٹی میں اور ان کو فل پروٹیکشن دی جائے گی.
دا بحرین دا خارجہ وزیر دا پاکستان دورہ پدا سے حال کے دا چھ پدے ورستیو کے پا پاکستانی ورسپانو کے دا سے خبرون راغلیو چھ دا بحرین پولیسو دا برتے دا پارا دا پاکستان دعا ادارو فوجی فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن تا ذمہ سپارلی شوی دی کہ دوی با ترزرو پورے کسانو روزانہ کوي. پدیڑا چکل مونږ د بحریہ فاؤنڈیشن نه اپختل نو هغوی د خبرو اترو نه انکار وکړو. دغه شان د فوجی فاؤنڈیشن یو چارواکی مشال ریډیو ته وی چې دوی ته داسي ذمہ سپارلی شوی وي ولې رستو د بحرین حکومت په وینا دا کار ادرول شو. نوموړی د خپل نوم نه څرګندولو په شرط وی
دا هغوی ختم کړی دا سما په خیال هغوی ته ضرورت نشته. زه دا نشم ویلې چې خبره د چا د خولې نه راغلی دا خو موږ ته اول ویلې شوی وو چې د بحرین د پولیسو دپاره دی د کسانو روزنه وشي. دې لړ کې د بعضې کسانو میډیکل او نوټیسټونه هم شوي وو خو په دې وروستۍ کې موږ ته وویل شو چې تاسو د دې کسانو روزنه د بل حکم پورې ودروئ.
ولې بلخوا چې کله موږ په دې اړه د بحرین د سفارتخانې نه وپوښتل نو هغوی د دې برتې نه لا علمي ښکاره کړه.
داسې هیڅ خبره نشته او نه موږ ته په دې اړه څه معلومات شته. اوسه پورې هیڅوک سفارتخانې ته نه دي راغلي چې دې برتې په حق لی تپوس کړی وي. کېدای شي کدا یو کمپنۍ د ځان دپاره کړی وي. موږ سره په دې اړه هیڅ معلومات نشته.
د پاکستانی ادارو لخوا د بحرین سیکورټي ګارډ دپاره د کسانو د روزلو او یا د دواړو ملکونو ترمنځ داسې سلوزنامه شته. په دې اړه چې کله موږ د خارجه چارو د دفتر د ویاند نه وپوښتل نو هغې وویل
پاکستان کا اس قسم کا معاہدہ نہیں ہے اور ویسے ہمارے جی سی سی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں.
دا وی چې د پاکستان هیڅ اثر داسې لوزنامه نشته خو د خلیجی ملکونو د اتحاد سره زموږ ډېرې نږدې اړیکې دي. هر خبره کې موږ د یو بل سره مرسته او مشوره کوو خو داسې هیڅ قسمه لوزنامه یا معاهده نشته چې ګنې موږ به د هغوی دپاره خلک روزو او هلته به لیږو. کم خلک چې هلته تللي دي او په پولیسو یا بل څه محکمه کې کار کوي هغوی په خپل سر تللي دي او د دې د حکومت سره هیڅ تعلق نشته.
جاتے ہیں تو اکنامک مائگرنٹ کے طور پہ جاتے ہیں اور ان کا حکومت سے
یاد دیوی چې دا وخت خلیجی ملکونو کې یو شمیر تکنیکی او غیر تکنیکی پاکستانیان کارونه کوي. ولې په دې رستیو کې د مصر، تیونس، لیبیا او بحرین په شمول یو شمیر ملکونو کې د حکومت په ضد مظاهره وشوي او د آهوډب په پیښو کې د پاکستانی وګړو په شمول په سونو خلک وجلی شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
قدر منو اوریدونکو، د مشال پخپرونو کې د وختي ورزو خیبر پښتونخوا ته په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد ادارې یو سلسله رویا کارکونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو په ترڅ کې هړتال کړی دی. د کارکونکو په ارضي توګه کار کوو چې تیر کال د جولای د میاشتې نه ماتر کړی شوی دی، خو د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی مطالبه منلې شوې ده او په راروانو دوو ورځو کې به ورته تنخواګانې ورکړی شي. د نور تفصیل لپاره د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان خیشکی دا ریپورت را لګلې.
قبایلی سیمو کې د پولیو مخنیوي پروګرام لاندې کارکونکو چارواکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغوی نوکرۍ د پخې کړې شي او د نهو میاشتو بندې تنخواګانې د آزادې کړې شي. ګنې دوی به احتجاجي مظاهرو نه پرته عدالت ته هم رجوع کول شي. په دې لړ کې د فاټا سره تعلق لرونکي د پولیو مخنیوي پروګرام لاندې کارکونکو د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او وی ویل چې په ټول پاکستان د ای پی آئی یا پولیو مخنیوی پروگرام کے پا عارضی توګه کارکونکو نوکریاں پخې شوې دي، خو دوی اوسه پورې په فاټا کې په عارضی یا کانٹریکٹ بنیاد کار کوي.
پاٹا صدر سے دریاضہ بریدی خبریں کہوں، محکمہ صحت ای پی آئی ٹیکنیشن تیر جولائی دو ہزار 2010 نه د مونږ تنخوا غانې باندې د ریګولیشن نمبر مهروم یو ته کانټریکټ پالیسی 2002 لاندې 2003 2004 2006 کې کې بشمولیه پاټا دا آل پاکستان پور پروینسز چې دي سلور پروینسز چې دي په دې کې برتی شوی اعلان کې د مونږ سره برتی شو دا پنجاب سند آزاد کشمیر میر هغه د وخت ریګولر شوی دي او مونږ د ریګولیشن نه مهروم یو او اوس د انومیا شونه مو تنخوا غانې نشته دي په هر حال تنخوا غانې چې مونږ له ملاو نشي نو موږ د پولیو نمبر یې کاټوي تنخوا غانې ته ملاوي دوه ریګولیشن به روټین ای پی ای ان ابم د مونږ هغه وي
دا شان یو بل مظاهره کون کی مشال ریډیو ته وویل چې پټول فاټا کې یو سل او سلور او یا د پولیو مخنیوي کارکونکو ته د 13 نه میاشتو نه تنخوا غانې نه دی ملو
وی تقریبا 150 تنه چې د وخت موږ سره حاضر دي 174 تنه ټوټل دي په دې کې موږ تقریبا 150 تنه چې هغه حاضر دي راغلي دي نه نام پکې شته دي په دې کې موږ سره شپږ تنه زنانم شته دي
کله چې می ففاټا سیکریټ کې د ای پی ای ډیپټي ډایریکټر ډاکټر صاحبزاده خالد نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې وفاقي حکومت به دوی ته ټولې تنخواګانې ورکوي او د دوی ټولې ستونزې به زر تر زره حل کوي ڈاکٹر صاحبزادہ خالد زیاد اخلا چې د پولیو مخنیوي پروگرام لاندې کارکونکو د هړتال د وجه د ویکسینیشن یا د پولیو ساسکی عمل نه دی اغیزمن شوی او د اپریل څلورم نیټې نه به د پولیو د مخنیوي لپاره په ټوله قبایلي سیمه کې ماشومانو ته ساسکی ورکول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
قدر منو اوریدونکو راځي چې استاد احمد الله نه د کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټ کې واورو
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د پاکستان او هند ترمنځ لوبیدونکي سیمی فائنل میچ کې د پاکستان ماتې ګیلانی او منموهن سنگ ترمنځ کیدونکي ملاقات او ثوابی انټرچینج سره نږدې د فضل الرحمن په جلسې شوی ځانوژن کې بریټ خبرونو لا زیات اهمیت ورکړی دی ورځپاڼه نوای وخت په خپل اداري کې لیکي چې ناټو د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان کوششونه ستایلي دي او ویلي دي چې پاکستان حکومت په خپل ملک کې د ترهګرو په ضد جنگ کې مصروف دی ورځپاڼه لیکي چې ناټو نه علاوه امریکایي اعلی چارواکو او مغربی میډیا په کراتو ویلی دي چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې د ټولو زیات نقصان پاکستان ته رسیدلی دی په زرګونو د دې ملک وګړي پکې مړه شول سکیورټي فورسز پولیس او سیاستدانانو پکې د ژوند نه لاس ورکړو او بمی چاودنو او ترهګرۍ واقعاتو له وجې پاکستان په معاشي توګه هم ډیر متاثره شو ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکا او ناټو اوس د افغانستان نه خپل فوج راوستو کوششونه کوي او دې لړ کې یو وار بیا هغوی ته د پاکستان د مرستو ضرورت دی نو پاکستان حکومت له پکار ده چې وار د سوچ نه کار واخلي او د ملک د خیر خیګړې لپاره ګامونه پورته کړي نه چې د امریکې او ناټو تعریفي بیانونو پورې ځان محدود کړي ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ پاکستانی قیادت لا موهالي کې د نړیوال کپ کرکټ سیمی فائنل کتلو بلنه ورکړې و اداري لیکي چې د دې بلنې لقبل دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخوالي کې د کمی ورستو خواهشمندو ته د خوشحالۍ خبرونه ترلاسه شوې دي اداري لیکي چې د هیڅ شک نشته چې دواړو ملکونو کې ځینې خلک د دواړو کونو تاو تریخوالی کې خپل ګټه ویني خو ولې د دواړو ملکونو اولس اوس امن غواړي او د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تګ هم د دې خبرې غمازی کوي او دا رنګ پاکستان د پوره خلوص سره خطه کې د امن او خوشحالۍ لپاره د هند سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی ولې هند له هم د پاکستان په مسلو کې د زیاتوالي په ځای د پاکستان پر رنګ د جذبې په عملي توګه ښودنه وکړي نو راتلونکي کې د جنوبي ایشیایي ملکونو لپاره د یورپ نه زیات امکانات مخې ته راتلی شي ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر کال ملک کې د سیلاب راتلو وروستو حکومت سره سره یو شمیر غیر سرکاري امدادي ادارو په متاثره سیمو کې خلکو سره مرستې وکړې خو بدقسمتۍ سره د څخه نظام نشوالي له وجې د امدادي ادارو یو شمیر سیمې پرېښودې او ځینې مخصوصو سیمو ته یې توجه ورکړه چې لکه بلې یو خوا ځینې متاثرین د امداد نه محرومه شول نو بلخوا نورو متاثرینو ته د ضرورت نه زیات سامان میلاو شو چې له وجې دغه خلک په تیاره عادت شول ورځپاڼه لیکي چې اوس د متاثرینو دوباره بحالۍ او بیا ودانۍ کارونه شروع دي پکار دا چې حکومت دې ادارو لپاره څه صحیح نظام جوړ کړي چې دا شان د متاثره سیمو ټولو خلکو ته ځان ورسولی شي او متاثرینو له هم پکار دا چې خپل بحالۍ او بیا ودانۍ کارونو کې پوره پوره برخه واخلي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
قدر منوریدونکو دا وخت په پیښور کې 12:30 بجې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی فرخنده وزیر سټوډیو تراغلې د تازه خبرونو لنډیز په وړاندې کی.
د پاکستان وزیر اعظم په هند کې ویلي هیواد به د هند سره د خبرو اترو عمل جاری ساتي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر مستفی شوی او د پوز او یاغیانو ترمن خطې روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا به یقیني کوي د هیواد اټومي تنصیبات یې خوندي دي او هند پاکستان ته د نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل کې په 29 رنزونو ماته ورکړې ده.
دا و فرخند وزیر چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس راځو د خبرونې باقی پاتې برخه ته. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د حکومت لخوا د کروندې لپاره د ګلونو بوټي ورکړې شوې دي چې دا راس خلک د کوکنارو د کروندې نه د ګلونو کروندې تر واړوي. ځای خلکو په دې پروژه کې خوخي سرګنده کړې ده. د دې تفصیل لپاره د نقیب الله متنوال دا ریپورت اورو.
د ننګرهار ولایت د چین او سپینغر ولسوالیو بزګرانو یا زمیندارو ته د دې ولایت د کرنې ریاست لخوا د کوکنارو د بدیل لپاره د ګلاب بوټي ورکول شوی چې په خپل ځمکو کې وکړي. د کرنې ریاست چارواکي وایي د دې مخاله کوکنارو څخه د سیمې پاکول او د بزګرانو حاصلاتو زیاتول او دوی ته ډیره ګټه رسول دي. د دې ریاست د ترویج ادارې مشر محسن خان وایي چې دوی دا لړۍ پیل کړي او په دې سره به د کوکنارو کښت پای مومي او هم به بزګران ډیره ګټه وکړي.
دغه د ګلاب کومه پروژه چې د سپینغر او چین ولسوالۍ کې د فعالیت کې کار کوي نو دغه فعالیت په نتیجه کې دغه دوی د اصل ګلاب ویل تکري د خانان ته د اصل ګلاب ورکي او کال په کال تکثیر کوي زیاتی. دغه اصل ګلاب بیا کله او وړيږي ګلو کې دا ګلانی بیا 2 کیلو پاوی افغاني د خانان نه دوی اخر.
د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو هم په دې سره خوښي کوي او وایي چې د ګلابونو پالنه اسانه او ګټه زیاته ده او په دې سره به دوی نور د کوکنارو کښت نه مخه کوي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د لړۍ په ټول ننګرهار کې پراخه او د بزګرانو سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړي.
زه د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو دا چې د ننګرهار د کرنې ریاست د کوکنارو په ځای د ګلابو د کرلو کمپاین شروع کړی ده. د ګلابو کرلو پیل کړی ده. مونږ ډیر ترې خوشاله یو ځکه چې سیمه هم سمسور شوې ده او د سیمې د ښایست او د ښکلا سبب ګرځېدلې ده. او هیله مند یو چې دا په ټولو نورو ولسوالیو کې هم وغځېږي تر څو خلک له کوکنارو کولو څخه لاس واخلي او ډیر خوشاله یو ځکه چې ښه حاصل ورکوي او خلک هم ترې خوشاله دي او ښایست هم لري.
موږ قاسم یو دکانې په حساب باندې موږ دکانونه یو او موږ ډیر خوشاله یو د پروژې نه چې یعنی ډیر خاص حالات ورکوي د کوکنارو په زید باندې دا پروژه چې دا غزیدلې ده چې باید چې نور مو غزایي او دینه موږ ډیر حاصلات لرو ډیر خوشاله یو د دې نه مقصد پروژه ډیر حاصلات کوي نور سیمه ته مو غزول شي چې مقصد دې نه پروژه نه استفاده او ان شاء الله چې دا مقصد کونور د اصل نم دا سید دا کونور باندې تر خو چې مقصد نور کو بدله کې دا ش نور مو غزوي.
نو می حضرت زاد د ګلاب چې دوی موږ ته کړل دي موږ د دوی څخه ډیر راضي یو او دغه چې کم د وس من کوکنار نه کرو د کوکنار په دا ګلاب نمنګ ډیر استفاده کو ډیر لاسر وړنه ورڅخه لرو او هم دغه ستغه ګلاب چې کم دي د هوا په دغه باندې ډیر اثر لري یعنی هوا هم کولای کوي او بل زمنګ عیدات هم پکې زیاتیږي او د نسبت کوکنارو ته دامن ته ډیر ګټه ور دي هم سیمه ته هم عوام ته هم دولت ته هم ټولو ته. نو موږ د دولت څخه ډیر راضي یو چې دغه ګلاب موږ ته کړل دي او دا یو پرمختګ دی د کوکنارو پر ضد باندې او موږ هم پکې ډیر ګټه دی ولا سره ونه دی او حکومت ته هم
د ننګرهار د کرنې ریاست د ترویج ادارې مشر ماسل خان هم وایي چې دا پروژه په نورو ولسوالیو کې هم عملي کړي.
انشاءالله تعالی چې دغه پروګرام په غزیدلو باندې ده نو په اچین او سپینغار کې خو بالکل دوی کار کړی ده، د خانات راضي دي او نور منطقو ته غذایي غواړي چې د شینوار په نورو دوا کې ځکه دغه آب و هوا دغه ګل سره ګلان سره توافق لري، دا د نورو بوټو نه هغه مخدره بوټو نه دغه دوی ته ډېر اقتصادي تمام وي. یاره دا انشاءالله بالکل دغه د ګلاب دا بدیل دے کوکلار کے دیشی
د اچین ولسوالۍ د کرنې څانګې او تن مسؤل محمد توفیق هم وایي چې د دې پروژې له پیل څخه خلک خوشاله دي او له یو جریب ځمکې څخه نږدې 144 کیلو ګلاب پاڼې ترلاسه کیږي او بیا هلته په پټي کې د ګلابو دا پاڼې په 80 افغانۍ کیلو ترې اخیستل کیږي او په دې ډول یو جریب ځمکه په کال کې نږدې 40,000 افغانۍ ګټه کوي.
دغه څلور کاله کیږي چې زما هلته وظیفه لرم او دغه د ګلابو کرل یعنی دیقانان تینا ډیر ښه راځي دي او انشاءالله چې نور هم دا زیات شي نو کېدای شي د ګوګنارو مخنیوي د سره وشي او د قانون ته ډیر زیات راځي دي او په خصوصا په هغه منطقو کې د چین په ولسوالۍ کې او د اسپینغر په ولسوالۍ کې چې هغه منطقه ورته ډیر خسته به حواله لري او د قانون ډیر زیات راځي دي تینا او هر کال هر دیقان ته تقریبا د یو جریز مکینه ډیر زره 15,000 افغانۍ عاید لاسته ورزي د هر دیقان ته، یعنی د غنمو او د نورو هر څه د ګوګنارو نم دا خده تکلیف کم دي. 300 جریب زمکه کوي چین او اسپینغر ولسوالۍ کې ګلاب کښوې
ده. د چارو کارپوهانو په باور کې دولت او نړیوالې موسسې د ګلاب او زعفرانو غوندې د کوکنارو بدیل باندې فکر وکړي او د بزګرانو سره دوامدار مرسته وکړي نو بزګران به بیا د کوکنارو کښت په خپل سیمه کې ونه کړي او د حکومت او ولس ترمنځ به په دې اړه رامنځته شوی واټن هم له منځه ولاړ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدر من اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د نړۍ په حال کې مو د شام په اړه یو ریپورت ترته وړاندې کوو. په شام کې د حکومت پر ضد د دوه هفتو راهیسې مظاهرې پیل شوې چې په ترڅ کې یې صدر بشار الاسد پرون پارلیمان ته خپل وینا کې ویلي بهرني قوتونه یې هیواد کې ناارامي راپورته کول غواړي، خو د منځني ختیځ د چارو ماهرین وایي چې نوموړی خپل هیواد د نړۍ په مقابله ودرول غواړي. هلته د شام په بیلابیلو برخو کې خلکو مظاهرې کړي او د حکومت نه د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کړې. په دې ټول حال مو د واشنگتن ډي سي نا زموږ همکار هارون باچا خبروي.
په داسې حال کې چې د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په عربي هیواد شام کې د صدر بشر الاسد پر ضد ولس را پاسېدلې او د تیرو وسلوېختو کالو راهیسې د لګېدلې بیړني حالت د قانون د لرې کولو سربېره د یو لړ سیاسي اصلاحاتو د راوړلو غوښتونکي شوي دي. نوموړي تیره ورځ پارلمان ته په خپلې وینا کې د بیړني قانون د لرې کولو امکان له سره رد کړ او په هیواد کې د ولسي بلوو د راپورته کولو تور یې په بهرنیو طاقتونو ولګاو. په سیمه کې د شام مهم رول ته په پام سرا دښمن غواړي دا هیواد کمزورې کی. ما مدام خبرداري ورکړې ده چې کامیابی لزان سرا د امنیت یو دروغین احساس هم راوړي. زه دا خبره کوم چې د جګړې پر مهال خو تخپل دښمن ویني او لچالونو خبرېږي، ولې له جګړې ورسته نو بیا نه پوهېږي چې هغه سرنګ پلان جوړوي. له دې خاطره زموږ له هرې کامیابۍ سره موږ باید چمتو سیګو تر څو له بهرنیو سازشونو خپله دفاع وکړو. دا واضح ده چې شام له یو سازش سره مخامخ دی چې ریښې د دو او لرو پرتو هیوادو سربیرا زینو داخلی کړایو ته هم رسیږي.
خيوطها تمتد من دول بعيده دول قريبه ولها بعض الخيوط.
صدر اسد لاند ویل کواکی د اصلاحات غوښتنه وشي او مونږ ټول په دغه سکول سره سلا شو نو هم دغه لاربه اختیار کړل شي. نو موري همدارا سپسیمه کې راپورته شو یو ولسی پاسونونو ته په اشاره کول او منلا چې دغه هیواد له دغه اغیزو بچ نشي پاتې کېده. صدر اسد هم دغه رنگ په مظاهره چانو د زور زیاتی د نه کارول خپل سپارښتنه یاد کړي او وی ویل
کان هناك تعليمات واضحه لمنع جرح اي مواطن سوري.
واضح هدايات موجود ول چې د شام حصې او تابع به نه زورول کیږي، خو کله چې د قانوني ادارو پر ځای په لارو کوسو کې واقعیات رونما او بحث مباحثه کېدل پیل شي نو حالات کړکی چن شي چې پترس کې د ویني توې د امکانات هم راولاړيږي او دغه چې سهم وشول ستاسو د ټولو دوړان دي.
وهذا ما حصل وكلكم تعرفون هذا الشيء.
بشر الاسد د خپلو سرګندونو پر مهال بهرنۍ مطبوعاتي ادارې هم چې ویل کیږي په دغه هیواد کې لیو شمیر محدودیتونو سره مخ دي، د شام حالات نړۍ ته په ناوړه بڼه د سرګندولو په تور تور نکړي. په ان حال کې بیا د امریکا د اوکلاهوما ایالت په پوهنتون کې د منځني ختیځ د چارو د سانګې مشر جاشوا لانډس د آزاد اروپا ریډیو ته د شام پارلیمان ته د صدر پکړې وینا د تبصرې کولو پر مهال وویل چې صدر اسد د خپل هیواد پر ضد د دسیسو د تورونو پر وړلو سره د خپلو هیوادوالو راتلونکي له خطر سره مخ کوي او زیاته
کړه.
بشار الاسد په خپل وینا کې د نړۍ یو ډیر بد انځور وړاندې کړ، داسې انځور چې شام د نړۍ په مقابل کې ودروي، چرته چې دغه هیواد هم یو انتخاب کول شي، یو غدا چې ثبات او امنیت غوره کوي، یو کنه کورنۍ جګړې او د عراق په څیر یو صورتحال. خاغلی لانډس هم دغه رنګ وړاندې وویل د شام د حکومت پر ضد راولاړ شوي تحریک کې یوه لویه ونډه د یاد هیواد څخه بهرنیو هیوادو ته د تللیو هغو خلکو ده چې غواړي خپل وطن ته ستانه شي او د ځان لپاره د خپلې خوښې یو سیاسي راتلونکی وټاکي. د شام څخه را رسیدلي خبرونه بیا وایي حکومت مخالف مظاهره چان چې د صدر اسد پارلیمان ته لوینا وروسته یې قهر نور هم سیوا شو، د هیواد په مختلفو برخو کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړل او په انټرنیټي ویب پاڼو فیسبوک او ټویټر یې د جمعې په ورځ د نورو سترو مظاهرو کولو اعلانونه خپاره کړل. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدر منو اوریدونکو، په مشال ریډیو خبرونو کې درته دا وخت یو مطبوعاتي کتنه لرو. برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په عرب هیوادونو کې ولسی پاسون چین ته د بیدار اوسېدو یادونه ورکوي. ورځپاڼه نور سلی کې عبدالحی کاکړ مو په خبروي.
کیری براون په برتانوي ورځپاڼه انډیپندنت کې په عرب هیوادونو کې ولسی پاسون د چین له کورني حالات سره پرتله کوي. لیکوال وایي په چین کې د مخالفینو، حق غوښتونکو، قانون پوهانو او د مدني ټولنو د مبارزینو پر ضد کمپاین تون شوی دی. په افریقا کې د جاسمین نومي انقلاب وروسته د دې ډلو پر ضد ګامونه نور هم تون شوی دي. د لیکوال په وینا د چین په کمیونست پارټي تنقید کوونکي زیاتره وتلي څهرې یا خو ورکړل شوی دي یا بند کړل شوی یا بیا سزا ورکول شوی ده. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د چین معیشت مضبوط دی نو ځکه دغه هیواد ځان ډیر پر اعتماد او خوندي ګڼي. په 2000 کې چې کوم نړیوال معاشي بحران راغی، چین له هغه څخه ځان خوندي راوستی. هم دا وجه ده چې ځواک نور هم پیاوړی شوی دی. د لیکوال په وینا ځکه خو حکومت او امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځورولو کار ګټور بولي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې آیا د چین مشران په دې خبر دي چې هیواد یې یو نازک بدلون سره مخامخ دی. د دې په وینا کېدای شي د چین معیشت مخ په غوړېدو وي، خو له دې سره سره هم دومره په هیواد کې تفاوت هم شته. د دې په وینا کچم حکومت د امهانګۍ تشې خبرې کوي، خو چینی ټولنه د مصیبت په ژوره کنده کی راګی را ده. د لیکوال په وینا د اصلاحاتو په اړه د ګټونکو او بایلونکو ترمنس شخړه ده. نوې رامنځته شوې سماجي ډلې او نور رابرسېره شوې ژغونه د خپل نفوذ او ځان ته د ځای پیدا کولو په جګړه بوختي. د دې په وینا کمیونست اشرافیه فکر کوي چې د دې ګوند یوازې او یوازې خلک یو موټی او هیواد مستحکم کولای شي، نو ځکه د چین مشران نه غواړي چې د تیرو درې لسزو لاسته راوړنې د مظاهرو څپې لمنځه یوسي. خو د کیری براون په وینا د شمالي افریقا منځنی ختیځ حالات چین ته دا یادونه کوي چې که اسمان شین وي بیا هم خطر سته، او له چین سره هم دا یو خوښه ده چې په داسې حال کې د غیواد د سیاسي او سماجي بدلونونو تر یو نوي دور تیرې شي ځان له دننه څخه بیدار وساتي. او که چرته لس کاله هم داسې پاتې سو نو چین به په یوویشتمه پیړۍ کې یو لوی غالب ځواک وي. که چرته یو امکاني خطر غوړېدو ته پرېښولې نو بیا د یو لوی خپل منځي وېش او شخړې سره په امکاني توګه مخامخ کېدای شي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
قدر من اوریدونکو، درې هفتې وړاندې د امریکا په سینټ کې په دې خبره یو اوریدنه شوې و چې په امریکا کې مسلمانان توندلاري دي، خو پرون یو بل اوریدنه هم په امریکایي سینټ کې شوې ده چې په کې په امریکا کې د میش مسلمانانو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه وشوه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر په خپل دې ریپورت کې وړاندې کوي.
دریونه مخ کې د امریکا په سینټ کې د نیویارک ایالت نه د سینټ د غړي پیټر کینګ په بلنه د دې خبرې پلټنه وشوه چې په امریکا کې مسلمانان ولې توندلاري دي. پیټر کینګ چې د پخوانی ولسمشر جارج بوش د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري، دغه غوښتنې په امریکا کې یو ټولنیز فشار رامنځته کړو. د سینټ د دغه پلټنیز اوریدونو په ضد یو شمیر د انساني حقوقو ادارو مظاهره هم وکړه، او د دې میکارتیزم یعنی هسی پچا تور لگول چې غددار دی غندنه وکړه او چې کله دغه پلټنه په سینټ کې پیل شو نو د کانګرس یو مسلمان غړی په جړا شو. خو نن چې کله په سینټ کې یو بل د اورېدنې غونډه وشوه چې د موجوده ولسمشر باراک اوباما ډیموکریټ ګوند له طرفه په امریکا کې د مسلمانانو د حقونو د خوندي کولو په اړه وه، نو په دغه غونډه کې یو شمیر د پارلیمان غړو او ګواهانو وویل چې په امریکا کې د مسلمانانو په ضد جذبات پزیاتی دو دی او دا د وخت ضرورت ته چې دغه جذباتو په ضد کار وشي. دغه غونډه چې په سینټ کې د شهري حقوقو او دایمي کمیټې چیرمن سینیټر ریچارډ ډربن راغوښتي وا وویل چې
وی شډ اول اګری دټ اټس رونګ ټو بلیم ان انټایر کمیونټی فور د رونګ ډوینګ اف ا فیو ګیلټ بای اسوسییشن از نات دی امریکن وے.
موږ ټول دا خبره منو چې دا غلطه خبره ده چې د یو څو خلکو د غلطو کارونو ذمہواری په ټوله هغه ټوله نه واچول سي چې دغه خلق ورسره تعلق لري، او لغلط سړی سره تعلق لرونکو ته غلط ویل دا امریکایي رویه نه ده. او لکه د نورو امریکایانو په څیر په امریکا کې مسلمانانو ته هم ټول آئینی او قانوني حقوقونه ترلاسه دي.
ان امریکن مسلمانز ار انټایټلډ ټو د سیم کانستټیوشنل پروټیکشنز اس ایوري اذر امریکن.
دا غونډه ته خغلی ډربن ویل چې مسلمانان په ټول امریکا کې د آبادی یو فیصد دي، خو د حکومتي پلټنو تر مخه د دوی په ضد د امتیازي سلوک سورلس فیصدی کیسونه تر دا محال پورې رامنځته شوې دي. خاغلی ډربن زیاته کړه چې مسلمانانو ته د کرکې په نظر قتل، په روزګارونو کې دوی سره امتیازي سلوک کول، په سکولونو کې د دوی ماشومان تنګول، د جماعتونو په جوړولو پابندي لګول او د قران پاک د سوځولو دړکې ورکول د مسلمانانو په ضد دا هغه واقعي دي چې په دین زده کې شوې دي. د خاغلی ډربن دغه خبرو په خله د امریکا نائب اټارنی جنرال تامس پاریس هم وکړه او دغه غونډه ته په خپل غواهی کې وویل چې
regrettably while nearly a decade has passed since 9/11 we continue to see a steady stream of violence and discrimination.
د یو لسم ستمبر د واقع د لس کال وشو، خو لبد مرغه اوس هم د مسلمانانو سره امتیازي سلوک روان دي. عربان، سیکان او د جنوبي اسیا مسلمانان اوس هم په نخ کیږي. زه چې په کوم خار او کلی کې د دوی مشرانو سره ملاو شم نو ما دا محسوسه کړه چې دوی څومره په ویرا ژوند تیروي، لکه د تشدد ویرا، د امتیازي سلوک ویرا او د نفرت
ویرا. I have been struck by the sense of fear that pervades their life, fear of violence, bigotry, hate.
خاغلی ریچارډ ډربن دغه غونډه په محل ویل چې څه خلک په دې هم ګوتنیونه کوي چې په امریکا کې د مسلمانانو حقونه خوندي شي. د زیاته کړه داسې قسم خبرې کول او په خاصه توګه د سیاستدانانو له طرفه پارهونکې خبرې کول نه دي پکار، ځکه چې داسې خبرې بیا د نفرتونو او کرکې لپاره لار جوړوي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو، اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د امریکا د ماشومانو د ناروغیو په اړه د ډاکټرانو د یو تحقیق په بنیاد لیکلی چې د اتلسو کالو نه کم عمر کسانو لپاره د ټولنیز ویب پاڼې فیسبوک استعمالول ذهني خفګانونه زیاتولی شي. بشیر ګواخ د دې رپورت غټ کې درته وړاندې کوي.
د ماشومانو د ناروغیو د څېړنې امریکایي اکیډمي یو رپورت چې په امریکا کې د پیډیاټکس طبي جورنال لخوا خپور شوی دی وایي چې په هغه کم عمره کسانو کې چې ټولنیز ویب سایټ فیسبوک ډاټ کام ډیر استعمالوي، ذهني پریشانۍ یا ژور خفګان زیات ښکاري. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په وینا په دې تحقیق کې دا نه ده روښانه شوی چې د فیسبوک کارول موجوده ذهني خفګان زیاتوي او که له نوي سره یو کس ته روحي پریشانۍ راپیدا کوي. فیسبوک ډاٹ کام داسې یو ویب سایټ دی چې په ملیونونو خلک یې استعمالوي او لاره یې تصویرونه، ویډیوګانې او معلومات شریکوي. د ماشومانو د ناروغیو د څېړنې امریکایي اکیډمي په خپل رپورت کې زیاتوي چې یاد ویب سایټ د اتلس کلونو څخه د کم عمره کسانو لپاره له دې امله ذهني پریشانۍ راوړي چې د فیسبوک د ډیرو نورو کارکوونکو سره سیالي نشي کولی او د کمترۍ احساس ورته پیدا کیږي. اسوسییټډ پریس د امریکا د شیکاګو ښار د یو خونځي د 14 کلن زده کوونکی ابي ابولت لخلي لیکي چې که په فیسبوک ډیر ملګري ونه لري او په دې ویب سایټ ډیر فعال نه وسی، خو بل خواویني چې نور خلک بیا لګیوي د خپل ملګرو سره خبرې کوي او تصویرونه او ویډیوګانې خپروي، نو دا بیا هغه څوک خفه کوي چې دا هرڅه نه کوي. ابولت زیاتوي چې فیسبوک د شهرت د سیالۍ په شانته دی. دلته هر کس کوشش کوي چې ډیر خلک ترې د ملګرتیا غوښتنه وکړي او د چا چې دا نوي نو د خفګان سبب کیږي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې فیسبوک او نور ټولنیز ویب سایټونه د ډیرو ګټو سره سره یو لړ زیانونه هم لري. دوی د امریکا د پیډیاټریکس طبي جورنال د یو لیکوال او د ماشومانو د ناروغیو ډاکټر کوین اوکیفی لخلې زیاتوي چې مور پلار باید په خپلو بچو پام وساتي، ځکه چې فیسبوک د هر قسم خلکو لخوا کارول کیږي چې کومره کسان په غلطو لارو سرکولی شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
او اوس ورځو کراچۍ ته. په معاشره یا ټولنه کې د خزو سره د ظلم او په تیرا بیا په خزو د تیزاب اچونې د پیښو په اړه د عام پوهاوي په لړ کې کراچۍ کې یو سیمینار شوه. د دې سیمینار حال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
د مدني ټولنې ای ایس ایف لخوا ترسره شوی دغه سیمینار کې پوهانو د خزو سره د ترسره کیدونکو ظلمونو او په انساني وجود د تیزاب غورځولو څخه د پیدا کیدونکو ناروغیو او خطرو په اړه خبرې وکړې. مشال رادیو سره په خبرو کې د یادې شوی ادارې مشر محمد خان وویل چې د تیرو څو کلونو راهسه پاکستان کې د جنگ جګړې په مهال د تیزاب شیندلو پیښې زیاتې شوې دي او هر کال نږدې 200 انسانان چې زیاتره پکې خزي وي د دې ظلم ښکار کیږي.
پاکستان کې 200 خواوشا کیسونه هر کال کیږي، لیکن د عام تشدد نه دا تشدد چې کوم نه ډیر زیات په فرق ځکه دی چې دا یو ځل تاسو په چا باندې تیزاب واچوي نو تاسو دا غي ژوند چې کوم دی دا غي هر څه پوسیبلیټیز کاغه د واده پوسیبلیټیز وی د کار وی هغه د پېښورانه وی هغه ول هر څه ختم کړ. زمونږ په علاقو کې او کیس موږ څخه د پېښور راغلی چې دین علاوه په صوابۍ کې دوه کیسونه او دین علاوه سه لاهور او سرګودا کې هم کیسونه شته. اکثریت چې دین هغه هم په سرای کی بیل چکم سنټر دی نوغه کې دی.
د محمد خان په وینا غیر رسمي اداره ای ایس ایف د تیزاب وسخه د غزمنو شو انسانانو سره د روغتیا او قانون په برخه کې مفتي مرستي کوي.
مونږه غي تداوایو چې ضرور مونږه ته ټلیفون وکي، مونږه دا کو چې غي سره دا غي سرجری زوم کو، غي سره لیګل اډوم کو او چې سوم زمونږه سره پوسیبل وي.
د یادې شوې اداري ویبل مشر رانی ګل وویل چې زمونږ ټولنه کې خزو سره تر سره کیدونکې ظلم په اړه خبرونه په عام توګه د کور نه بهر نه راځي او همدا وجه ده چې د دغه ظلم شرحه وخت په وخت زیاتیږي.
نو حزله چې پاره چې کم قوانین ستي او د ډیر سره ریلیټډ چې کم سمره تشدد کیږي نو دله مونږه مخکې نه راوي. صرف د کورونه ډومېسټک دغه تک دا محدود دي، دله بهر څوک نه راوي. نو مونږه ثرو میډیا او ثرو منیستریز او مطلب هر طریقې سره کوشش تا کو چې د حزو چې کم زندگی ده نو هغه محفوظ شي.
سیمینار ته د خیر خیګړې د ادارې مشر او قانون پو قادر خان مندوخیل وویل چې د پاکستان موجوده قانون کې په خزو د ترسره کیدونکو ظلمونو او په تیر بیا په هغوی د تیزاب غورځولو لپاره ځانګړی قانون نشته.
په دې کې قانون سي دي کمې فایر دي کټ کوي، هغه فایر 324 دي، هغه 324 اقدام قتل څوک په ګډه ولا، څوک په ګولی ولا، څوک په لرګي وا، پارس کې او دایو قانون دی او دې قانون ټوټل سزا سي د لس کال ده او په دې لس کال کې د دې کم یو تیزاب پچا بنو چې هغه پول زندگی خراب شي. زمون د مطالبه د سیداد عام 324 کې دا نه فارنل اچ کیږي، بلته زیاده انټی ټیرریسٹ ایکټ 7A سری دا غ سیکشن سری اخر دای فائر درج کیږي.
سیمینار کې سند حکومت کې د خزو د حقونو وزیر توقیر فاطمه بټو هم برخه واخیسته. نو موري اویل چې کوشش وکوي په اسمبلی کې په انسانانو د تیزاب بچونې په ضد ځانګړی قانون منزور کړي او په دې توګه د دې ظلم مخه ونیسي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
ورزو خیبر پختونخوا ته 13 ورځ یو شمېر شاعرانو او لیکوالو د پېښور پریس کلب مخې ته په دې خاطر احتجاجي مظاهره وکړه چې په حیات آباد کې د اجمل خټک د چوک نه د هغه د نوم بورډ لرې کړی شو او په ځای یې د اف اف اسټیل چوک بینري زړول شوې دي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین وایي چې د چوک نوم نه دی بدل شوی، البته د چوک د خایس په خاطر پرې کار پیل شوی دی. نور حال د پېښور ناظم همکار باز محمد عابد راکوي.
13 ورځ یو شمیر پښتو ژبي شاعرانو او لیکوالو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې په حیات آباد کې چکم چوک او سړک د اجمل خټک لنوم سره نومول شوی وو، پی ڈی ایف هغه زیاده او جنگی جاز ماډل درولې او د اف اف سټیل چوک بینری پرې لګولې دي. دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې یاد چوک کې بیرته د اجمل خټک له نوم سره ونوموي. د امن تحریک سکتر اعجاز دورانی د پی ڈی اے دا عمل یو قومي جرم وباله.
موږ دا مطالبه کوو چې فوري طور د اجمل خټک چوک چې دی دا بحال کړی شي. د اجمل خټک نوم بدلول دا چوک نه لري کول دا یو قومي جرم دی. موږ له خپل اسلاف عزت کول پکار دي او د یو داسې کس چې هغه ټول عمر د امن خبره کړې ده دا هغه نوم بدلول او بیا هلته جنگی جهاز ماډل لګول دا د یو جنگ پسندانه ذهنیت عکاسی کوي.
شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منگل وایي چې پښتانه لیکوال به هیڅ کله دا برداشت نه کړي چې مشرانو ته یې ورکړل شوی ویاړ بیرته ورځنی واخیستل شي.
اجمل خټک خدمات د دې خاورې د پاره د دې قوم د پاره ډېر زیات دي. دا هغه په احترام کې چې پایا د آباد کې کم چوک جوړ شوی و هغه اوس وران کړی شو. پای باندې بل نوم کېښودل شو نو دا کم از کم پښتنو د پاره پښتنو لیکونکو د پاره قطعا قابل برداشت نه ده. نو موږ دا خواست کوو خپل حکومت ته او ذمہواره خلکو ته چې تاسو یو ځل داغه په نوم باندې یو چوک لمانځلې و باید چې هغه داغه احترام پځې وساتلی شي.
د پښتو عالمی کانګرس سکتر شاب خټک وویل چې که د اجمل خټک چوک بیرته د هغه له نوم سره ونومول شي نو دوی به په چوک کې د نه خوړلو احتساب وکړي.
موږ د دې اقدام پر زور مذمت کوو. موږ دا هم وایو پی ڈی اے ته موږ به د دې نه پس یو بوک هړتالی کیمپ لګوو په دغه موقع باندې او بیا که په هغې هم دا مسله حل نه شوه نو کیدای شي چې بیا موږ ټولو کام پرستو ترقی پسندو ملګرو ته شاعرانو ادیبانو ته لیکوالانو ته کال ورکو چې یوه لویه مظاهره وکړل شي.
کله چې مود لیکوالو اعتراضونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین مخې ته کېښودل هغه یې په ځواب کې وویل
داسې ده چې د اجمل صاحب په نوم کم چوک او روډ دی هغه اوس هم برقرار دی او هغه ته گرینیډ نه به چې کم دی د اجمل صاحب په نوم باندې هغه رنګ چې کم دی نو خپل بورډ جوړو او گرینیډ هم ولا راغوستی دی چې هغه بیا ټولو ځایونو ته ښکاري د مخکې نه چې خشته جوړ شي او موږ په خپله د اجمل صاحب په نوم دا چوک جوړ کړی دی او دا به د هغه په نوم وي او دغلته چې دا جیاز هم دغه لګولې دی دا هم د چوک د ښایست لپاره لګولې دی چې جیاز به یو د جیاز د پاسه به د اجمل صاحب نوم وي.
دې زیاتوي چې حکومت په پام کې لري چې په خیبر پختونخوا کې به ځینې نور ځایونه هم د اجمل خټک له نوم سره تړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
قدر منوریدونکو، ورزو قبایلی سیمې ته د کال 2008 نه را په دې خوا باجوړ جنسۍ کې کروندې ته ډېر زیان رسېدلی. ولسی خلک وایي د اوبو کویان او ټیبولونه خراب شوي، د بجلۍ نظام ګډوډ شو، خلک به کوره شو او په دې وروستیو کې په اوس خلک د جوارو د فصل کرلو نه هم منې کړی دي. په دې ټولو ستونزو د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی یو رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پر قبایلی سیمو کې د کروندې د خایسته ګلونو او د ښکلې آب و هوا لپاره د باجوړ جنسي سیمه ډېره زیاته مشهوره ده، چیرته چې یو وخت د موسمي نه علاوه به موسمه سبزیانې او میوهدار فصلونه هم ټوکیږي. نو بل اړخته که د ګل ذکر وشي نو د باجوړ جنسي ګلونه پکې ډېر یاد وي. د ځایي اولس وینا ده چې د څلورو کلونو راهیسې د باجوړ جنسي زراعت یا کروندې ته هم نقصان رسېدلی و. سید حکیم چې د تمانخیلو باجوړ جنسي اوسیدونکي د مشال ریډیو ته وایي چې اول په خرابو حالاتو او دا سات د بجلی د نشوالي د وجې کرونده خرابه شوې ده.
او په دا جنگ دغه کې مصدر چې بیلون ته ټول دغه ته ډېر نقصان رسېدلی دي او د سیلاب په وجه باندې مصدر چې دغه شوې دي خراب شوې دي. زمکه بل زیات فصلونه د بجلی د وجې نم خراب شوې دي ولی چې بجلی به اکثر لینونه پکې کړ شوې او بیا هم زمیندارو کوم فصلونه دغه کړي وو دغه زیات دغه لارې د بجلی د وجې نه دا و چې په 24 ګنټې کې مطلب 20 ګنټې بجلی نه وه.
جمیل خان چې د باجوړ ایجنسی هډکوارټر خار اوسیدونکی دی هغه مشال ریډیو ته هغه سیمې وښایلې چېرته چې فصلونه نه کېږي.
هغه د بارنګ د ترغاو دی د علاقې بجلی کې بالکل غړی جر زمینداری کې بالکل نه کېږي. اوبه په دې رنګ کې کمی دي، د ریزو بتایي کې کمی دي، جمیل ګجر ټویل اوبه نه نه نور د نهر اوبه نشته.
جمیل خان هغه ځایونه هم وښایل کوم چې ډېر آباد دي.
هغه د خار ته د خار او دا سلارزو تر ډېر زیات دی وګ دی ګرین ځکه چې خورونه بکرا غری دی او شولې مولې د شینه بکته.
او د تمنخیلو باجوړ جنسي یو بل اوسیدونکو یار خان د باجوړ جنسي هغه فصلونه او سبزیان و خایلې کوم چې ډېری مشهور دي.
هغه کې په سبزیانو کې ټماټر او پیاز ډېر مشهور دي. دا د بارمنډ یم تزیک دی خپل لوکل مارکیټ ته وړل شي خار ته کم خار باټ وړ شي او بیا هغه نه زی دغه ته د مانشهري ته لاهور ته پیاز دي پېښور ته دي اقدامات زمونږ پیاز چې کوم دي دا سره پیاز دي دا سپور کې کامیاب دي ښه کېږي نو او ډېر وخت تېرول شي په سپور کې.
سید حکیم بیا وویل چې سمو د وړاندې عسکري قوتونو د جوارو فصلونو نه کولو حکم کړی و چې له وجې ولس زیانمن شوی و.
هغه خوشی داسې مشوی و چې حکومت خیر یو حدا پورې مطلب در سړک په دغه باندې ویلی و کنه خو بیا خو خلکو نه شو کړلی کنه نو د هغې په وجه باندې مطلب دار چې خلکو ته ډېر نقصان د هغې رسېدلی او ځکه چې هغه جوارو کې مطلب دار چې د خطرې وجې نه دغه کولی شي په دې روډ باندې مداغه راځي او فوجیان یا مطلب دار چې خلک به ډېر راځي کنه نو د دې په وجه باندې مطلب دار چې خلکو هغه ځمکې دغه شوي دي او خلک ډېر متاثره شوي و دغه نه.
یار خان وویل چې د باجوړ پر فصلونو بیماریان هم راځي خو حکومت سمرسته
بیماریاں ہو نہیں راجی کو بس خلق خپل کوشش نہ کی زمینداری پلے ول باندې بس پیغام پہ کو دغه دوایان پہ کو حکومت ته طرف خو هیڅ مرسته نشته ځکه چې تو بیلو نه کومي ام خلکو په خپل استلی او بجلی راغې نه به په تیلو باندې چلو په جنریټر باندې چلو
د باجه وړ سم رزم کې د کروندې جوګه دی. سید حکیم وویل
نہ ہو گئی محمد گٹ نوالے دا مونڈا پورے مطلب دا تیمر گئے پورے دا ٹولا یو رغز بکا دنو مونڈا نہ تقریبا ول 47 ویلا پپاخه مل باندې نہ ہو گئی پرتا دا نو داگے دا من لمبائی او دا شندی ٹولا حساب کی تاسو مطلب دا رشی تقریبا کو ډیر زبکا دا و دا خو مطلب دا رشی دا کم بوندا لاندې دی پاره کې مال ٹیم کی خوبانی دا سیب او هر شی پکی کی
او کروندګر وای ک حکومت د بجلی د لوټ شیډنګ مسله هوار کړه نو هغوی تکړه دی د اوبو کویان با پخپله جوړ او بیا ممکن ده چې زرات بحال شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
که پښتو وای مشال ریډیو واره